احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری. وړاندې مو په خبرونه کې په کندوز کې د جماعت د ننه د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبرو.
ماشومان مو تقریبا یو لسوه اته کاله پورې ماشومان هم دي کې غټان مو ځوانان مو مثلا سپینګیري مو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شغېدلې.
فوزی مشورولې سره هم امکان شته چې وینډ شرمن سره ملاقات وکړي.
طالبان د تاشکند له لوري د ډاټ خبر ورکوي. تر هر څه مخکې خبرونه هیلې اسد وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، کندوز ولایت کې چاودنی غنو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سکل دوه خبري اعلان دي. ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. دا چاودنه د کندوز ښار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه جزئیات ډیر نشته، خو راپورونه وایي چې پکې لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاوختې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې چاودنه تایید کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغو بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیعو مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وي د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډی شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادواو په ایستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړي دي. د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منطقه د راوستلو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. له دې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له کار موید یوسف سره د هغې د بیگانه لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي یو افغان چې 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلیې وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوي چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هیلیکوپټر هدف ګرځولی و او نسکوره کړی ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپاڼې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټاورا امریکایي ژورنالیسټه ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکې بلل شوې دي. دا جایزه په فلیپین او روسیه کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوب ته ورکول کیږي. د ناروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس اندرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری موراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅه کړې او د دیموکراسي او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای پی ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړو شویو خلکو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توزیع کولو په تور نیولی دی. د ملي تحقیقات کمیټې سیمې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمې والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د الکول د څښلو په اثر د درې درشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی چې د هغو له منځه 12 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی او چې 14 کسان مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکول د څښلو له امله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کیږي. په کورونو کې جوړ شوی الکول ارزانه وي او هغه چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوی الکول اخلي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. لومړی کندوز ته مخه کوو. د کندوز په شار کې د جماعت دننه د شیاو په جماعت کې چاودنی مرجوب لاړولې ده او مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې په دې چاودنې کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شوي دي. له خپل خبريال څخه تازه جزئیات اخلو. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه. نن غرمه البته د کندوز ښار د سید آباد په کوڅه کې په یو جامع جومات کې درنه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا چې دغه چاودنه نن 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې لمونځ کوونکي د جمعې لمونځ ادا کوو او چاودنه ځکه زیاته درنه وه. خو تر اوسه پورې دغه چاودنې نوعیت نه دی معلوم او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر هم نه دی معلوم. خو یوې سرچینې دنوم دنه ښودلو په شاته ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز او زوی روغتون ته 15 تنو کسانو جسدونه راانتقال شوي دي او د ټپیانو دقیق شمېر نه ده معلوم. بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه د مرګ ژوبلې شمېر چې ده د تغییر په حال کې ده، ځکه چې ځینو خلکو د خپل ټپیان یا خپلوان چې په دغه چاودنه کې متضرر شوي دي د کندوز او زوی روغتون سربېره او د بېپول ډاکټرانو روغتون ته او داسې ځینې نورو شخصي روغتونونو ته هم انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د دغه پیښې د نوعیت او د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو خو تر اوسه پورې چارواکي ځواب هم نه وایي او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کمیټه له په غاړه نه دی اخیستی.
مننه. و موریدل چې د کندوز په نننې چاودنه کې تر اوسه پورې د ازادي رډو د خبريال د معلوماتو لمخې 15 جسد د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوه دي. دا مسله پسې تعقیبو. په کندوز کې د حیات په نوم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وای چې د دوی د بنسټ غړیو د نننې چاودنې ټپیانو ته وینه ورکړې ده. له شاغل سالارزی به وورو چې کله د وینه ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مون خبر شو چې انتحاري شو زخمین حوزوی شفخانی ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغلم. په فیسبوک کې اعلان وکړ، خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمیر ملګري انډیوالان کندوزیان راغلي او د وینا ورکړه. اوس موږ حوزوی شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینا ورکړی ده؟
تقریبا 1.5 پاینده چې حساب وکړي، او 40,000 سی سی، 50,000 سی سی، 50,000 سی سی. موږ حساب ونیو نو ځکه دغه حساب نه نیول کېدو او حاجل واقعیات او خاطبین ما غسل خپل مسره کومکو وینا ما غسل او زخمینه ته مرکوله. تقریبا 1.5 پورې موږ غړي راغلو وینا ورکړه.
څه اټکل کول شي چې څومره کسان ټپیانو چې تاسو هغه ته وینا ورکوله؟
زخمین خو زیاتو، تقریبا د حاجوی شفخانه کې تر 1.5 پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې به دغه بیرونی سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسه نیمه.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیان وو چې حالات ډېر خراب او اضطراري وو، او تر سلو کې 90% زخمیان هغه زخمیان وو چې روغ وو. وضعیت لکھ نور نوی فیصد زخمیان ټول مریضان ډیر عاجل کیو عاجل مریضان
طبی خبر ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن اونجونی هم پکې شته
ټول نارینه وو جمعات کې شوې ده جمعیت مانځ په محل شو ټول زخمیان نارینه وو بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان وکسر
مشمان مو تقریبا یو لکه وا تکاله پورې مشمان هم دی کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگری مو
لا شغل سالارزی په مننه چې د الحیات خیریه بنسټ مسؤل دی او په کندوز کې نن د دوی بنسټ هغه ټپیانو ته وینه ورکړې ده چې له چاودنې زخمیان شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدلی شي.
جوان ازادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیر ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خط آهنگ د اورګاډي همدارنګ د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته د اړوندو وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي امارت له مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکو کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅ کله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیز کې سره کینی او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي و دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه اعلان کړی خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بینج شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا مسله د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد الله سره لیده لده په وورو چې شاغلی قریشی او واغلی شرمن د افغانستان په اړه څه سره ویلي.
امریکا د بارانو چالو چکم مرستیال وزیر د وینډی شرمن اغا پرون ماخستن نا وخته راورسیدل پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چکم خبر پانه جاری کړی ده. نو پاغي کې ویلی دی چې وینډی شرمن چکم د افغانستان چکم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دی دا غي په اړه باندې دوانو مشرانو چکم دی اغه خبري اترې کړی دي. او شاه محمود قریشی دا ویلی دی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت د کم حالات دی دغلت امن را وستو د پاره په دغه ملک کې چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي نو د اغي سره مرستو د پاره نړیوال چې کم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې طالبان کم دی اغا یو دسي حکومت مخ ته راشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې چې کم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړل شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دی لکه په افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړل شي چې دغلته چې کم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخشي. د غزه
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له جنو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش لمخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري
چې کومه سرچینه دي دا غینه چې موږ تک معلومات را رسیدلې دي. نفوذي مشورولې سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دي چې وینډی شرمن وویني. خدای په پراتلون کې وخت کې معلومیږي خود دین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړی د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړی. واغې هم یو خبر پانه خبره کړی چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لورته د عمران خان په مشي تاکل شوی ده چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خبره شوې دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کوم ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي. او دا ځل نن چې کوم غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل ده. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک د ننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دینه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره به خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکارو ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړو چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شان چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللې شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. د دې نه علاوه د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې د موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته سره روان دی او پاکستان لراتلونکي کې څه کول پکار دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سر اعظم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې شي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هوار شي. اسمت څاروان راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې شي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښتو پیر وړاندې شي خو له دې ډېر لیدې چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رای ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع کې پاتې شي. بل احتمال داره چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کین اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتنې هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وش پته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور د چی له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسيدي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسې کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کارپندې اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشرۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپدې خو په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یوه د استازو او بل سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی پوان و لسوالی تخطاس ده پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشرانو تا دلتا دادی مغو لسوالی تا شکمی مرس را قلی دی داس یو صدای سی طرف ولری پو طالب کی اغا و رو روزی را دا مرس را وری خپلو کورو اصرا بیشی دلتا دادی منتکی خلق یا کندی یا مسکنان یا غواکی مسکنان ایت چیتی هم ندی ور کلی طول باز دغای خلق دی سی وی روپیت هم ضرورت نلری اندی اغا خلق و روان دی نونا مسئولین هم دا غفتن دا اسلامی امارت که مسئولین هم دغه تدې پام وکي او دغه فدايي خاطر ولې دا ولې د غي کې دا بعض مشکنان او تورسي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکومت کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیمه د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورکی نور چا ته نه ورکی. والسلام. فوزات واسي د کندهار ولایت میواند ولسوالۍ څخه پیغام کړم. څنګه دا د ورور دلته میواند ولسوالۍ تمرست تراله مرستې مستحق کسان ته نه دي رسېدلي. هغه کسان ته ورسېدلي چې یا د تاریخ مملګر وي یا په شتلډرانو کې خپرېدل په شیک سلام کې خپرېدل. د هغو ثبت نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکنان خلک هغه حالت ورته کړېدل. هېچا نه نوم نه شته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلی.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړې دي دلته په علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیڅ اته نه رسیږي. دا چې څوک وایستلري څوک یې شناختی څوک دا غو سره معامله لري هغه خلکو چې ورکی هغه چاته کتل نه ورکی هغه یا مسکینې یا دیغه مستحق دي. نو دا پیغام دی زما زادې رادیو ته ورسیږي. زما د لول لول ټول چارواکو څخه دا خواسته چې دا غوړ د مسکینانو د غریبانو وکي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورنې مبه جو ورسته آزادیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګن سبت شوی پیغامونه خبرو. کچیرته تاسو غواړئ چې د آزادیا رډو په پیغام سبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه مشته پریږدي ترڅو یې د آزادیا ووریدونکو په پروګرام کې خبره کړو دا شمیره تاسو ته اعلانو 00420221115. دا شمیره تکراروم. دا سجل راډیو د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00420221115. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکو نه پیلی شي. د سوداګری او پانګونې خونی مسولان وای چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځن روسته به د جلغوزو صادراتو سره پیل شي. نور حال د موجب حبیب زی پراپور کې
د کابل هوایی دهلیز للارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیږد پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمن د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وی چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین پنځه شپږم ځای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقه مند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو که د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځې په تیر کول کې 2 لک 40 زره روپۍ کې مات یو یس خلک په ځنګل کې خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک شپږ ته زره ځنګل خوست دي د مزدیرۍ دا تکلیفینا یز دلته خرسیږي په یو لاک د دغه دواج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 500 زره وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبالا سجیر رو سخوری دلشی او کلچه موضوع اعلان شو لطاس سربه شریک کرو. د کرکت د شلو ورونو نریوال جام تا چباندی یونی وقت پاتی دی. دا لوبی دا اکتوبر پول سم پیلی شی. د شلو ورونو نړیوال جام په متحد عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له متحد عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د دې نړیوال جام تر پیل مخکې یو لړ لوبډلو مسابقې شروع کړې دي. دا تمریناتي مسابقې دي. دوی غواړي چې نړیوال جام ته چمتو اوسي. نن کوربه متحد عربی اماراتو له آیرلند سره د شلو ورونو لوبه وکړه او کوربه اماراتو دا لوبه د 45 منډو په توپیر وګټله. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر په 10مه د پاپو نیګینی او عمان ترمنس شروع کیږي. نړیوال جام په دغو پړاو وروسته په دوو ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ګروپ الف ګروپ ته سپدی کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا، ویست انډیز یو ځای شوی دی او دلته به د هغو لوبو د ګروپ نه چې په پیل کې لوبي کوي د هغو یو ګټونکی دلته راشي او دوه ګټونکي. په بل ګروپ کې افغانستان له هند، پاکستان، نیوزیلند سره یو ځای شوی دی او په هغه دوه لوب ډلې چې په پیل کې لوبي کوي چې په یو کې پاپو نیوګینی دا عمان دی او یو لړ نور ټیمونه دي چې له هغه کې دوه غټون کې دی لوبي تراځي او هغه به هم له دغه بی ګروپ سره یو ځای شي د لوبي لکه څنګه چې موویل په متحد عربی اماراتو او عمان کې تر سره کیدون کې دي او التبه د اکتوبر په ولسمه شروع شي مخکې تر دې چې د ازادي او ورزونکو پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې واوري او همدارس بدا واوري چې ملګرو ملتو یو ځانګړی راپورټر د افغانستان لپاره ګمارل دی لند خبرونه لرو او تر هغه مخکې به تاسو ته لند خبرونه وړاندې کړو اجمل اند لند خبرونه اوروي
په کندوز کې په یو جمعات کې چاودنې ولسی خلکو ته درنه مرګ جوړ لاړه ولې دا چاودنه د کندوز خار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت تاسو غنی شی افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوه ده د تلفاتو په اړه باندې بیلابل ریپورتونه ورکړل شوې دي په زینو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې ديار لس کسان لکثر لګول شوې دي او نوی تن نور ټپيان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره کتلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې خغلی شرمن د خغلی قریشی سره د افغانستان پروان وضعیت د سیمې په امنیتی حالاتو او دوارخي زوړیکو باندې بحث کړی دی د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې په 2008 میلادي کال کې د سړی تختون له تورونو سره مخ وو او په نورو جرمونو هم تورن شوی حاجی نبی جبولا چې د سړی تختون د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شوی وو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید او د روسیې د خپلواکي ورسپانې نووا آیاګاستا لوی مدیر دیمټری موراتوف او فلیپین تبرا امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي بلل شوې دي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د رايو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د چیرونو په خاطر یو ځانګړی راپور ورکونکي وګماره د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې اقدام هرکلای کړی دی نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلای وکړ وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي د پریکړه د چین پاکستان او روسي په شمول د پنځو مخالف رايو په وړاندې په 28 موافق رايو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسالو د چیرنې عدلی تب او د شزو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتولو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لورته یو مهم لمړنۍ ګام بلل شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران شدت ته پکتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک جواب نه دی چې د بشري حقوقو د شورا لوري دوی تمه لرله د بخښنې نړیوال سازمان همدارز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکي یا د تورته کوم استاد یې وټاکی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي
او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نور او اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه او په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان له هغه کوي خلک سره د نه لنګ جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی هو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر نه په ګناګار ده سیدا دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سه یو دا سه یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په ځانې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام په ځانې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابي چې زده وی پلټای طرفدار نه ومز الله اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه یم نزه پلټای غوړم نزه بدشاهي غوړم نزه کورسي غوړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی ډیر تبا شوا ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکای چې دا ټول د سره را ټول کای دغه غمو خړای خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنیم نه وو دا د خلکیانم نه وو دا د پرچمیانم نه وو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په خو باندې په لګاته کې خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنګوي نو دې باندې حڅه د کوپر نشان نه ولګرلای دا موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمن دولت څنګه څنګه لولو سره سلام امرت نه غشتنه دا چې سعودي عرب ته دې راته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلان غلي شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیلل دی ایو خلک به اواز لري او د بل خو شان نه سیګران شي د دې مسولیت په خپله چا په غاړي ویل د خپل توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خپله چې دا به یې لږ کنټرول شي
دا نه بیا غو دي چې لارې په خلاص کې د حکومت ته یو نه کې د غوړ کې چې د غوړ ارزان چې دا هیڅ کارونه سره خراب دي ولکه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نه کې مرسته راځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هلغه چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه سره پاري کوم موږ د امارات د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ځان کې به دې لوري سوي دي خدای دا توان چې یو د باغوري په وښتو کالداري دي نو دا وښتو کالداري د غریب د پاره به دې دې شي دي نو زموږ دا هله ده چې جته جره اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به سازانه کی و سلام په احترام
دا آزاد راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم ازل طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعضو طالبان څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکمیت دغه څخه شکایت کوي چې دې لکه مرایې صد په حاکم سره دي امخ کې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه سهار نه شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې کومه تاسو څنګه د دې پیسو هېڅ آبادی نه مل نه بلای هېڅ کاروبار نه مل نه د حتی موږ دې باندې هم نه پوهېدل چې دا پیسې چیرته دي او کوم جګو تلويږي یا په څه کارو باندې مصرفيږي اما مې تاسو څنګه او چې مرکزی بازار له سوي د ټول دکاندارانو مرکزی بازار سره انتقال کوي تقریبا دیمه چې درې مېشتې کې چې اوس دلته هم هر مې څه کولیږي پر دې پیسې هیڅ کار نه معلومې او هیڅ لار نه معلومې چې دا پیسې چې په دې او څه کار باندې مصرفيږي حتی دا د کومه بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا کدر شوی هم چې صرف یو دانه او پښیم یو ورځ کې نه دی شوی چې د دکاندارانو څخه دا جوړي او ګرځنه ورکړي
دا خبره ده. بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کیږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نمبر کول کېدلی شي، نه د مالیه نمبر کول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم په هېڅ نه ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ساسي د طرفه صدا پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت شوله، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله، چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی، خپل قدرت الهی روح ور لراور کی، بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ما سترگی رونی کلی، از ما سترگی پر عرش و مشتلی، خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه که کمانداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم کلمه د سبا د سجه نظرې. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
ماته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناک اوریدونکو څنګه کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. مخه یې ونیسي دا سره کوم وطن دی، دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم. زه مرا سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ولیدي د حالات ښه سره ویني، دا حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات بېرقم ده. نه شپه او شپه ده، نه ورځ ده. په مانځه کښې درې وارې غلط سمه ادې ما مشکل زبیرا مجاهد سره شریکوي ته دوه نه خپل ته لېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي. یا د شي نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه اوړي نه هغه چلته وایي دوه ورځې بعد راسه د څه ګورم. یوازې یو میاشت یو پنځه شپې وتلي چې والد لوګر امر ورکړی مداغې ته چې مشکل حل کوي. په یو میاشت کښې په یو دېرش پنځه دېرش ورځو کښې دا مشکل د دوسیه ونه کتل شي. د حالات بل ورځ مې ورته ویلي داسې رقم چل ده، خو دا دوسیه ته زر تر زره وګوره. د حالات سره بېرقمه ده، تجاوز روان ده، بېخي ګډوډي ده. د شپې خوب لرم د ورځې.
زه نجیب جان یم د کابل له ولایت نه. غواړمه دا سندرې نشته پوسې، دا سندرې بندې شوي دي پوسې.
چې دا سندره باید خلاص شي، دا غیر موږ یو ارزو ده، دا سندره باید خلاص شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زمانه، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه